در استودیو داره. خوش اومدید دوستان عزیز.
استریم شه جاوید نعیمی وقت به افغانستان که در سهار ات بجی شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران لخوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. پوره خبرونه: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاحکار په کابل کې د ایران له سفیر سره پرېدنې کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاحکار همداراس هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنګټن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼۍ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلی خوګانای وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیه د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې له مخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربړ او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشاره په ترڅ کې وایي د احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکړل شوی. پرونی خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارلې چې د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې تر لاس لاندې نیولې چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولي چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه ګزار لاندې نیول کېږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایرانی مظاهرچیانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وجل کېدو په اړه بیا روسی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 4 نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویل دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وجل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري په 3 د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې وژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشتو شعبی ډلې یو مخکخ قومندان ابو مهدی المهندس هم له 15 کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمی ویلي برید په یو حربي خوندزي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت د غبرید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. د ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنیوري په 3 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او لښکیل خواوې وغوښتل چې د خونړي جنگ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا هم ولولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مندی چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه د خبرو لارې حل شي.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران له سفیر سره تړیدنه کې ویل چې افغانستان خپل خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د ایران او امریکا لانجه وروسته له هغه زیات شوې چې په بغداد کې د ایران د پوز یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې ووژل شو. د همدغه برید تر وروسته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځکه ځنډولی چې ګواښونه زیات شوي دي. په غزنی کې یو شمیر پولیس چې په جګړو او یا هم د ماین په چاودنو کې وژل شوی دی، لدی پرته چې کورنۍ خبرې شي او موجود وي خاور ته سپارل شوی دی. د دې لړلې یو کورنۍ خاصتا یو مور چې زوی خاور ته سپارل شوی وای
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیار مرخ کړای وای یار بم کتل او کوم بیا تخ کړای وای پروای نه ود.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام او حقیقت څه دی خبر کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. دغه لیدنه داسې وخت وشو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خیستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحدو ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران له سفیر سره تړیدنه کې ویل چې افغانستان خپلو خلکو، گاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي، او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. لدې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې و چې د سلیمانی وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریسم پر ضد مبارزه کوي له لنجمنو مسایلو ځان لري وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي.
افغانستان جلب کنه.
د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیج د حل لپاره هیله څرګنده کړه او ویل چې په سیمه کې د کړکیج د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی هم درس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییز کړکیج د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو لا پیغامونو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکو د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفي تاثیرات ولري، خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نم محمد لطیفی دی، ایرانی جنرال ته د امریکا لخوا پرون ووژل شو. نو دا پرته له شک ته د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او ستونزمن سي افغانانو ته. هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شک هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکي په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل، زما په خپلند باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولی شي، یو سولیز منځګړیتوب دی وکړي، او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کې چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده، دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ورزو غزنی ته په دغه ولایت کې لا هم د کورنیو د غړیو له موجودیت پرته ځینې امنیتي سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی یا ترور شوی او یا ټانګونه او رینجرې ماینونو وهلي. دغه وجل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت غواړي چې مړی اور وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور جوړ کړی چې د یو وجل شوی سرتیری د مور په ژړاو پیلېږي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وای زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل سوی وو دا هیڅ خبره نه و. مړی پر دوه خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دوه جماعت خلکو خښ کړی و، مول سیار م راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا کوم بیرته خښ کړی وای، پروای نه و. ما نه دی لیدلی، لیدلی مې ویل خدایه به مې ارمان نه کړ.
خمارو
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړې یې نه دي لیدلې. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی و، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدنی فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضر کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی، دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیري په جنګ کې وژل کیږي دې د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پېښې رامنځته سوې دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلي دي.
سغه خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښکړي وو چې بعضې خلک مینوالي و پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ یې معلومې وي په ولسوالۍ کې وو. کورنۍ ته بیال ورکړو چې زوی دې شهید سوی، تاسې راسئ. خلک د طالبان له ډار هم نه سوای راتللی.
بل لور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوې دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې هم نه پیدا کېږي، له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دی وی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړې سوه ادیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل سوي دي چې د کور غړي به یې لا هم د راتلو انتظار کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د هیل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې او ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېده او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرنس یو له دغو تاریخي پیښو څخه و چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناټو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼه کې هم دا راز راغلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځالی نه بدلیږي. حاضر د په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشتي. سیټیزن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مه پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مه پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او په 20مه پیړۍ کې عین کار د امریکا متحدو ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نه شي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
د د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناتو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دغه اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان و چې امریکا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی پارلمان ته د جرمنی د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمنی جنرال اریخ پفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان و. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلو وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحدو ایالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلو وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستندول څه پکنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم تاسو ته د فرهنګي مسایلو په اړه باندې یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو سره ثبت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې د افغانستان نور تاریخي میراثونه هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي فرهنګي او روزنیز ادارې سره ثبت کړي څو د افغانستان په نوم باندې پاتې وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت داسې وخت د افغانستان د تاریخي آثار او میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې کوي چې په دې وروستیو کې ایران د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې سره د موسیقي آله دوتار په خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان هنرمندان بیا وایي چې دوتار د افغانستان اصیله موسیقي آله ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور ته غوږ شو.
افغانستان د 2000 کلن لرغونی تاریخ مخینه په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې لمنځتللي او ځینې نور یې هم د لمنځتللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوي او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلی دي چې 1200 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 3000 زیات میراثونه لوحه ګذاري هم سي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلی دی چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموس کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي.
ما
دو اثر
هغه وای موږ دوه نور اثر کاندید کړي او اسناد مو ورته لیګلی تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مدرسه وي چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلوبه ده
در جلسات یونسکو مطرح
شد. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگی مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنگی میراث په نوم دوتا د موسیقي آلی د سب پاړه وای دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي آله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړې ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنگی میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت نومان سي. نوموړی د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند سوی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د ثبت معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید د انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندېښې څېړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدربیګي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکېل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کېږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربیګي د هرات د تیموریانو لرغونې تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونې بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغونې اثارو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونې اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا یې نننی افغانستان دی او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې یم. زموږ د افغانستان دولت او حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم دا ده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت چې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپوی ولسوالۍ کې دلته افغاني خطخان نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړی ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه د دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت یې داسې خلک سره د هغه خلکو غم نه کوي څوک یوه وجبه په دولت کې نه وجبه سره نورې کوي. غریب سره بالکل څوک نه پولیسوالۍ کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه وطن خاص چې په وطن خاص هغه کار نه کوي، هغه لږ کار کوي، لږ تنخواه دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي، خو غریب خلکو بس خلک راخسي. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځکه نیم د پاکستان دا همدغه موټر پاکي دي دي وغير وغير خو راکو شاو شي نن دا غنو دا کول د پاکستان نه نو مونږ ته دي مشکل جوړ دی. وسلام بل دي چې مونږ ته پیران نه شي.
د خالق د روزګان ولایت بزاب ولسوالۍ یو سرباز یم او چې موږ کوم نن یې موږ خپل ماشین نه راکې په کار کې به ماشین سفرې او بدل شي نه راکې موږ په کور کې سوار کوو په مقامات نه غواو.
دا اورور اوس کوم اقتصادي ته چالو دی، د شپې یو ولس بجې دی اورور سواریان در سره نه چې دلته د بیرات کې نر داوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستلې دی اورور ګرځ د سرک نه در وری دا اوس کوم اقتصاد راځي ورته ودرې بيجي 500 افغاني بيجي 600 افغاني بيجي 200 افغاني دا اوس کوم څه خوري چالو دی اورور ول پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورټ نه کړی دی کتاب چا می ګرځ سم د لیسنس اسناد سره برابر دی بيجي 500 بيجي 600 دا هر ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا اوس کوم اقتصاد اورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم د ازادي رادیو زینو اوریدونکو مکتې سمسونه را لګل دي د افغان بیسیم اس ام اس اتاسو اتلس لاري. ابو یاسر په نوم یو اوریدونکو له زابل لیکلي، امریکا که وغواړي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد استعمال کړي نو د خبر افغان حکومت به څونه کړی. ګلزمان کمالزی د کونړ ل مرکز لیکلی امریکا غواړي د قاسم سلیمانی په وژنې سره نور هیوادونو ته وخی چې ترهګر تری په یو ځای هم نشي خلاصې ده. عزیز الرحمن ل ننګرهار لیکلی د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی مړینه به د افغانستان په سولې او نا امنی باندې منفی اغیز ونه کړی، ځکه ایران چې تر کومه وس رسیدلې تر هغه په افغانستان کې نا امنی او ته لمنه وهلې ده. هم د غوریدون کې موږ نه ګلام کړی و چې سمسونه نل ولو موږ سمسونه دادی ولو نو نه پیغم چې ګلام څنګه کړی. خپلواک صافی د علی شنګ د لغمان لیکلی چې د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپل دوا له بازار څخه په څو برابر قیمت په مریضانو پلوري. وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې دی. ورزو مهم لنډو خبرونو ته افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ایران له سفیر سره چې بهادر امینیان نومیږي په امنیت شورا کې خبري کړي او دغه داړي ورکړی دی. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو خارګوټ او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د آلی نسبولو پریکړه کړې ده. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا ککړتیا خلک په تنګ کړي وو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونو باندې برید وکړم. هغه دا خبره نن په ټویټ کې کړې ده. د ترامپ اشاره د 250 امریکایي اتباعو کارکونکو ته و چې کلونه مخکې د ایران لخوا د امریکا په سفارت کې یرغمل نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دي. دوی ادعا کړې چې د غبرید د خلیفه هفتر وسلوالې ډلې کړي. روسی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو په اړه خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. سرګی لاوروف ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړي. د فرانسې پولیسو پرون د جنوري په سلورمه پلازمینې پاریس کې د مظاهرچانو د تیتو پاره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست. دا مظاهرې د فرانسې د تقاوت په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د پلان پر ضد پیل شوې. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ مونتینګرو ته خپل سفر پرون فسخه کړ. خغلی ووچیچ په مونتینګرو کې د مذهبي ازادیو د نوي قانون په وړاندې د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته دغه پریکړه کړې. مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرامونو ته غوږ نیسئ. پام دې سره رسیږو د اوسنی پروګرام د خبری برخې پای ته. اوس به تاندې څنګه خبرونه درته وړاندې کړو. تر هغه وروسته به بیا حقیقت څه دی پروګرام هم خپور شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لایو ونی رستمو بیا هم په سلامونو د تان د څنګ خبرونه اوریدو تر بولم. دا ونی په انلاین کاروبار غږیګو او وابهوري چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینل نه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي.
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي.
د مخپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تان د څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زلیمه هدی وړاندې کوو. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد وړاندې کوي.
آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي
د بیکاري لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار سي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی یې ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچو چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا یو ملګری مې و، هماغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، همې سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي، خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته یا ځینې پروګرامونه او شان دوی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کولو لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وای هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي لاستون زو سره هم مخ دي. نو موري له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چاري د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار د چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړیدو لپاره هڅه وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پر ورکول کیږي ډیر په افغانستان کې نشته. په کار د چې بانکونه دا سہولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلق په اسانی خپل پیسې تر لاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې تر لاسه شي، لیکن لار یو دا یو څه سخت ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانی پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سہولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو دغه لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، که نه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لویې پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، که نه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چې ښکاري ډسکرپشن مهم دی، د هغې ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو د هغې یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوئ او ستاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله ستاسو د یوټیوب 1000 سبسکرایبر پوره شي او 2000 ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغې وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، ستاسو اتومات هلته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې ستاسو یوټیوب ستاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او له هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغې لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کئ یا ویب سایټ جوړ کئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دي تاسو کولای شئ سرچ کئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې تر لاسه کړی یعنی د بانک لارې تر لاسه کولای شي ک ځینې نورې لارې شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھډز دي چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي یو پیمنٹ میتھډ چې دی هغه د بانک لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کوي پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د هغه لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دي هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ز نسیم شفق يم د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل خاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل خار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو خغل سرفراز پروگرام ته خره غلاست
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین
ببینین یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم در یک وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگی وقتی که شما میبینین ما فکر میکنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړي ودانې جوړېدل دي دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن به انکشاف نبود پلان متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده بلند منزلایی که معیاری نیست طبق پلان نیست این ما را متاسفانه شاید ناسیب میرسونه مسئله دیگه که بسیار مهم است شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برن یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد در صورتی که مبانی و نیازمندی های پیش بینی شده باشد گپ نیک است اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره این گپ قابل تشویش
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است
هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیستین من هیچ شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشاندهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا و چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که ما به شما یاد کردیم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میاین نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یک فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت گرفت، به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات د خودسره ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکړی کم کړی کده سی دو درې بیلګې وست؟
دموږ عملی اقدامات شته په دغه اخر کې صورت نیولې. ګورې کمیسیون رسیدګي په تخالفات شایو ساختمانی یو وخت کمیسیون درې سه بجمن په هدایت باندې ایجاد شوه. دغه 309 نفری قطعی چې د شاروي لپاره گزارش ورکې دغه ایجاد شوه کنه. دلته هر ورځ پسل ها و شکایت شما در ازی اگه بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اگه تخلفات، خب بیا هم دقیقا نون اسکال هست مثلا دقیقا خودسر فعالیتونه جریان در لود دقیقا مشکل خبر هست چی یا دور هست که دقیقا توقف ورکل شید.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چی خلقی که رسنه و سره مطرح کیگی او مشکلات هم پخار که جو کردی اگه ستاسو دنواهی و اوزین و نور و ارگان چنه غوړم لغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادرونه بنسوي دي، سرکونه بنسوي دي، او د ترافیکو د مشکل درامست کړي یو علت هم ده. دی برخه کې تاسو څه کړه غلې څه اقدامات هم کړي؟ آیا د کابل ښار کوم سیمه هم پاکه کړي؟
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر سی کنه. نو دوی مجبور ده د دوی د لاسرول لپاره ورسی سرک سر باندې او پلوری دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم ته جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي. خو دغه وخت نیسی موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده، او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیست چې اساسی لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت غوړی نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي. کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنۍ، بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی دی، هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکړم. هغه چې هغه څه چې موږ پوره اله لري نو خلق پویگی اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، نقص های ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه پاک کنین.
کانال ها جویچه ها ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرکار رو میبینید پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جویچه و هر پنجره ما نفر استاد کرده نمیتونیم. شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری رسیدگی به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجراات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین چند اصل درخت ما قطع شد. سرک میدان هوایی کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کس رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سی وی دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سی وی دي. ستاسو اقدامات سی دي
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه بزی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناو تاسو جوړو لکه تیزګاو سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې له دغه ازګاو تاسو نه استفاده وکړي. مثلا باید پبلک ترانسپورت او ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس هغه تاسو جوړ سو فقط وزارت ترانسپورت روس پورې نه د توانی دل چې پبلک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملي بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي. دوی فکر کوم چې دوی له خوانه باید پوښتنه وسي. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک د قانون د مسله د چاغه شینواری صاحب ته رئیس ترافیک شوه، و دوی له خوانه پوښتنه وسي څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او رئیس جمهور د 1416 فرمان پاس از باندې ترافیک مو وزارت ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان دغه مسله کې داخله ده، بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی، نو موږ قوانین استعمالو ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالش های نو پیدا میشه، و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگر طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانهای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که من از ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشند؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمدت شما گفتین که روزی که شما ببراین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم، و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره، ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا له زورواکانو سره مخامخ یې په کابل ښار کې په یو ډول سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
په کومه سطح دي د زورواکان؟
دغه مشکل پوښتنه ده. پوسی خو بیا هم یو مافیایی جو په خصوصا په سخت ساز کې جوړ شوی، معمولا هغه غیر قانونی اجرات کې چې کیږي، غصب چې کیږي، هغه یو عاجز سړی نسی کوی چې هغه وکړي. معمولا سوکی کهی چه حتما نفوس لری پیسې لري او په مقام کې کار کوي زنه سم کوي چې په جزئیات درته وایم ته خپل خپل پوهیږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف په مخه بودریږي نو تاسو مخامخ کیږي دا غو چالش د مال لپاره هم ده مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم درسې
وو سي ډیر مننه سرفراز صاحب
سلامت اوسئ
تشکر
شما زنده باشئ